السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته اخر اغلاست. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. د تیر شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دا لاره چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لزې شخړې له امله تړل شوې وه لا هم بنده ده. د طالبانو ځینې یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکی هم تر شخړې وروسته څو ساعتونو لپاره نیولی او خرسمان په دې باب ایران څه نه دي ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تېرو څو باندې دوو کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. خو د ایران د ګمرکونو یو چارواکی وایي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابره زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,015,000,000 په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابره زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې دې توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهیو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لږ څه باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپله ایک شبکه لیکلي نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ شکایت کوي بشری او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي 48 کسان له داعش سره د ارتباط او د استانبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حملې په تړاو نیول شوي دي. علي یورلیکا پرون شنبه په خپل ایک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول شوي دي. د تېرې جنوري میاشتې پر 28مه د استانبول پر سانتا ماریکا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د ایران د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبري وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازنې اقتصادي ودې سختې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارد د مرکزونو ته هم سر ورخاره کړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه را سره واوري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکندي کې د یو محلي راډیو پخوانی مسول تر څه باندې 130 ورځو بند تېرول وروسته خوشي شو او یو بل خبریال هم د څو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شوی و. که د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرسیال تېره سي شنوي ویلي په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړ ادارو لخوا دا ادعا رد کیږي. دا بنسټونه په دې باور دي چې نوې لمریز کال به چې نن یې 19 ورځې کېږي پر رسنیو نور محدودیت نهم ولګول شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابې خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان لمریز کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي، ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي. نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره چې د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنی لري چې د اوسنی حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبر دا ده چې د اوسنی حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوی دي او امنیتی پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلی دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغومیا جدي میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلي بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وې. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبانو لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند ته موږ کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم راډیو پخوانی مسؤول مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې له 134 ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا مهال د رسنیو څو کارکونکي له طالبانو سره بندیان دي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبریال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کېږي تر 6 ساعتونو وروسته خوشی سو. ویل سوي چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیره جمهوري نظام کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولي خبرلانو ټولنې آر اس اف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي. د خبریالانو مرکز د 402 مریض کال پر راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښلو، دغه راز 95 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه 21مه پیړۍ کې یو تر ټولو ویجاړونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویل دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یکشنبه د اپریل 1مه په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نور افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابلې شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبرې وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسېدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
کور موباد چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه له ځان سره تعقیبوي. ازادي راډیو سلیر وی سات زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درس دی. مننه اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه 19 پروګرامونو البته تاندې څنګه او درسي ساعت ته جلا شوي. دا پروګرامونه تاسو واورئ چې یو بل پس خبريږي. زه تاسو ته خبر وسوړم.
د ځوانانو خبرونه،
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې پاکستان ته کډوال شوی دي په څه ډول حالات کې ژوند تیروي؟
ځوانانو سره تل تب تماس کیم چې کوي د لسانس څخه فارغ دي، ان تر ماسټري پورې دریز دکټ لري، خو دلته په ډیر عادي کارونو کې مثلا یا بولانی پخوي یا چپس پخوي، هغه په ډیر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکي، بیا هم په بل نوم ځوري زما لپاره دا ډیر دردونکی ده.
پاکستان کې د کډوال شوی ځوانانو په خبره په یاد هی باد کې سره لدی چې اقتصادي ستونزې دوی زوروي، امنیت هم خوندي نه دی.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردن کو کله چې د 2020 کال یې اگست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان د دوم ځل لپاره بیا حاکم شول، یو شمېر افغانان چې ځوانان هم پکې شامل دي کډوالۍ ته اړ شول. د دوی په ډله کې ځینې چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي له بد اقتصادي حالت او په میشت هیواد کې د امنیتي کسانو لخوا له ځورونې څخه شکایت کوي. درویشت کلان زاهد چې په پاکستان کې کډوال دی، لخپلې وزګاری او دا چې لزدا کړو څخه لري پاتې دی، وایي
درس کوخخ کو چې کلنی راغلی و دوه مکه مشکل جوڑی گی نور څومره چې وخت تیریږي هغه مشکلات ډیریږي. تاسو خپل خبره سي کنه د کور مشکلات یو خواته ډیریږي، درسونو مشکلات بل خواته، د کاروبار مشکلات بل خواته. یو ځلی چې یو وخت لاړ شي هغه هیڅ کلم بیا نه راځي. کنه زه خپل یو ګرافیک ډیزاینر وم، پروډکشن کې به کار کوم. نو کله چې دی پروډکشن ته لاړم نو هغه ویل چې ته افغانې سم کارڈ نه لې چې تاسو سوځي فزر کوم. دا غېده وه جو خپل یو ډیر وړو کې سٹال دا بس هغه غلطه کار کوم چې صرف د کور نه باندې وسم نه د پیسې شته په کې اونر سره غشته په کابل کې ما خپل وظیفه ولا سبای جا ما خام رازل کپ چوکي کې ناس وسو ایسی لګیدلی اوس خو موږ صوتي خبرې کو ک تصویري تاسو دا کو رخه تاسو خپل وې چې دا خو اصلا د وسیدلو لیاقت هم نه لري. کرایو نه خو بیا بيخي نو لکه د څه کرایو ورکو لکه تاج محل کرایو چې ورکو 5000 شپېته روپې دی او کور کرایا ده.
افغان خبریال میرویس زازای بیا وایي چې تر ټولو سخت ستونزه د قانوني اسنادو نشتون او په زور بیرته افغانستان ته د افغانانو لیږل دي.
پاکستان کې په ټوله کې کډوال بیا ځوانان له څو اړخه ستونزو سره مخ دي. یو لوی ستونزه دا ده چې د ویزو له نشتوالي سره مخ دي، او بیا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت بیا تازه ویلي دي چې د راتلونکي میاشت لا 15 نیټې وروسته به بیا هر کډوال چې ویزې ختمې دي یا هم قانوني اسناد نه لري افغانستان ته به لیږل کیږي، دلته به نور ځای نه ورکول کیږي. بل لوی ستونزه دا ده چې دلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او اقتصادي ستونزه بیا په خپل ذات کې څو نورې ستونزې ورته زیږي چې له رواني او له روغتیايي او د خوراک له ستونزو سره مخ کړی دي. خو په دې ستونزو کې تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې دوی د هیواده وستل کیږي او هلته ژوندونه په خطر کې دي. نو هغه ستونزه ده چې ټولې یو ډول رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
که دا مسایل حل نسی، که څه هم تاسو ویل چې ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړی دي، دا به څومره نور هم د ځوانانو په ژوند باندې منفي اثر وکړي، او که چیرې دوی بیا په زور وستل کیږي افغانستان ته لیږل کیږي، هلته له څه ډول برخلیک سره مخ کېدلی سي؟
زه شخصا په خپله د داسې ځوانانو د ورته پېښو شاهد چې ویزې ختمې دي او نشي کولی چې تمدید یې کړي، او یا که غواړي چې هغه ویزې نه وي کړي نو باید ډېرې پیسې ورکړي تر څو هغه ویزه ترلاسه کړي. دوی د خپل د یوې هفتې مصرف هم دلته په سمه توګه نشي ترلاسه کولی. نو که چېرې دوی افغانستان ته ولېږل شي، په دې ډله کې ډېری خبریالان دي، د جمهوري حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو فعالان دي. دا واضح خبره ده چې هلته د طالبانو له جدي غبرګونونو سره مخ کیږي او دوی سره به جدي چلند کیږي، دوی به زندانونو ته لیږدول کیږي ان تر دې چې ژوند به هم ترې واخیستل شي. نو زه چې ګورم دا ځوانان یو ډول ډېر بد حالات کې دي، او اکثرا دا هم وایي چې که چېرې موږ افغانستان ته ولېږل شو یا هم ویزه ترلاسه نه کړم نو داسې وبوله چې دغه ژوند تر همدې ورځې له دې وروسته نه.
بله، رازوري تاسو خپل ژوند ته خپل په څه ډول حالت کې دغه غلطه وسیږي؟ څومره وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجر سولې؟ ویزه لري نه لري؟ کله چې ویزه اخلي کوم ستونزو سره مخې؟
زه نیک خبر وایم چې ویزه لرم، خو دا ویزه نوې کول هم دلته لکه اوس ما په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل دي. دا چې کله ویزه خلاصیږي لومړی به ورته غوښتنه ورکوي، او دا غوښتنه په میاشتو میاشتو ځنډیږي، او د پیسو په مقابل کې به دا ویزه تمدیده. یوه ویزه شاوخوا 15 کلدار لګښت لري چې دا تمدید شي، او دا د یوې کورنۍ لپاره چې شپږو غړي ولري لوی مصرف دی چې یوه کورنۍ باید ورکړي. په ټوله کې د افغان کډوالو او په ځنګړی توګه هغه کسان چې د تیر نظام له پرځېدو وروسته دلته راغلي دي، او ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او بېلابېلو شاقه کارونو ته او حتی د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی ډېر کار ته اړ شوي دي.
تاسو خپله اوس مصروفیت لرئ که لرئ څه کوئ؟
زه مصروف یم، له ځینو رسنیو سره راپور جوړول په برخه کې مصروف یم فریلانس توګه.
نور چې کله بیرون وځې، که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوله، افغانان تر کوم حده پورې پاکستان کې په تنګ دي؟
یو خو دا د چلته ژوندونه په خطر کې دي، بل دلته ډېری خلک چې زه ګورم، حتی هغه ځینې کسان وایي چې والا زه بیخي ځانوژنې ته رسېدلی یم، تر دې حده تنګ شوی یم. نو دلته ګڼ شمېر افغانان ټول یو شکل، هغه کسان حتی زه خپل نږدې همکاران وینم، کوم کسان چې دوه کاله دوه نیم کاله مخکې په کابل کې ما پېژندل، همدلته اوس په هغه وضعیت کې نه دي، او هغه کسان نه دي چې دوه درې کاله مخکې ول. دوی په رفتار کې، د دوی په کردار کې، د ژوند په چارو کې بیخي یو ډېر غټ بدلون راغلی، او واضح چې منفي بدلون دا ټول د دې بې برخلیکه انتظار له امله او دلته د ژوند ستونزې او د وطن نه د لرېوالي له وجې.
زازای صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې د ژوند مشکلات د انسان پر روان هم تاثیر کوي، سره له دې دغه په چار چلند تاثیر کوي. ځوان نسل څومره ځپي دا ډول ستونزې، دا ډول ناخوالې، او آیا بیرته به له دنه پرونی ځوان جوړ شي؟
که چېرې دا حالت همداسې دوام ولري، دغه انتظار چې دوی دلته تېرېږي دا لا اوږد شي، لرې نه ده چې له بعده مرغه دغه ځوانان به یو وخت نه یوازې دا چې هېواد ته به څه ونه شي کړی، حتی د ځان په ګټه به هم یو کار ونه شي کړی، ځکه هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري، هر هغه څه چې زده کړي دي، دا د وخت په تېرېدو سره د دوی له ذهنه وځي او دوی یو ډول داسې یو حالت سره مخ دي چې یعنی هغه په عامه اصطلاح چې وایي دوی به لیونی جوړي. دوی په دې ډار کې دي چې ښه دلته خو له دې ستونزو وتلی نه شي او له بلې خوا بېرته هېواد ته نه شي تللی، که هلته لاړ شي یا هلته به د مرګ لږ وخت سره مخ وي، او دلته که اوسېږي دلته هم په داسې یو ډول ژوند کوي چې واقعي زندان کې اوسېږي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي سلامت اوسئ.
خیر اوسئ.
پاکستان کې یو بل افغان ځوان چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي سره له دې چې قانوني اسناد هم لري، بیرته افغانستان ته د لیږلو هڅې کیږي، له همدې وجې څخه دای له کوره نشي وتلی.
پاکستان کې خو کډوال خصوصا ځوانان دلته له ګڼو ستونزو سره مخ دي، دوی ته د زده کړو اجازه نشته، د کار اجازه نشته، حتی دوی چې له کور څخه بهر وځي کلی د ځان سره ویزا هم ولري، پاسپورټ هم ولري، یا ځینې هغه کډوال چې دوی دلته ماجر کارتونه ورکړل شوي دي هغه هم د ځان سره ولري، خو د پولیسو لخوا ځورول کېږي او د دوی څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخیستل کېږي. ورته جدي ستونزه دا ده چې دوی ته د کار اجازه نشته، دوی زده کړې نشي کولای، په ټوله کې هغه حقوق چې ځوانان ورته اړتیا لري دلته ورته رسېدګي نه لري. دا جدي ستونزې دي، او تر اوسه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې، او دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، او داسې څوک هم نشته چې د ځوانانو غږ واوري او دغه شته ستونزې ورته حل کړي.
تاسو خپله د یو ځوان په صفت کراته وایئ چې څومره ځورېږي کله چې نور ځوانان ګوري چې مشکلات سره مخ دي؟ طبعا خپله هم ورته ستونزې لري. اکثره ځوانانو تحصیل کړی، دوی باید کار وکړي، هغو چې تحصیل نه ده کړی غواړي تحصیل وکړي. دغه څومره په عامه خبره ځورونکې ده چې د ځوانانو لاس پښې تړلي دي؟
یو څوک زده کړې وکړي، یو څوک دغه تمه ولري چې دی به کار وکړي، همدې لارې څخه به د ځان لپاره یو عاید ولري. نو ډېره ځورونکې ده. موږ که په نورو هېوادونو کې وګورو، ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده ده، د زده کړو زمینه مساعده ده، او ورته نور هغه څه چې ځوانانو ته اړتیا لري باید مرسته ورسره وشي، خو دلته هغه امکانات نشته دي. او زما لپاره دا ډېره دردونکې ده، نه یوازې څه د ډېرو ځوانانو سره دلته په تماس کې هم چې کوي، د لیسانس څخه فارغ دي، ان تر ماسټري پورې دوی زده کړې لري، خو دلته دوی په ډیر عادي کارونو کې مثلا یا بولانی پخوي یا چپس پخوي په دې کې کار کوي، خو هغه هم په ډیر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، یو په یو نوم په بل نوم یې ځوروي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، ډېره ځورونکې ده، او ډېر ځوانان ناامیده شوي دي. او د دوی هېڅ لاره نه لري چې دوی څه وکړي، چېرته لاړ شي، ځکه په افغانستان کې هم وضعیت چې ځوانانو ته یو جدي ګواښ ده، خصوصا هغه ځوانان چې دوی خبریالان دي یا د بشري حقونو فعالان دي. نو هلته هم دوی د جدي ستونزو سره مخ دي، او دلته هم ډېر ستونزې ورته پیدا کېږي هره ورځ، او دا ډېره ځورونکې ده، نه ماته ټولو ځوانانو ته، او دا په روحي او رواني فشار زیاتوي د انسان. د هغه نه وروسته همدې ځوانانو ته ډېر مشکلات پیدا کېږي.
بلې، تاسو له روحي او رواني فشار نه یادونه وکړه. دا تاوان چې د ځوانۍ په مرحله کې یو ځواني ویني د روان ځپل کېږي، دغه زیان بیرته جبران کېدونکی دی، بیرته جوړونکی دی.
زه خو چې د ډېر ځوانان سره وینم، یعنی دوی د دې ستونزو څخه ډېر ځورېږي او د دې رواني ستونزو سره دوی مخ دي. یوازینی دلیل همدا ده چې دوی د کار څخه لرې دي، او دوی له نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فکر نه کوم چې داسې ضربه ده رغېدونکې، یعنی دغه یوازینی دلیل همدغه رواني ستونزې دي چې د همدې کار نشتوالي او نورو ستونزو څخه ورته پیدا کېږي. د اوسني حالات کې ځوانانو ته یعنی رواني مشکلات پیدا کېدل دا ډېر تشویش وړ دي، او دا د دوی په آینده او په راتلونکي باندې ډېر ناوړه اغېز کوي.
په آخر کې که همدې ځوانانو ته د تاسو پیغام ولرو، اوس خو وضعیت دغه رقم راغلی ده، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي چې خپل روان تر یو حده پورې سالم وساتي؟
زه د ځوانانو څخه دا غواړم چې دوی ډېر فوکس په دې باندې وکړي چې مطالعې ته دوام ورکړي، کتابونه ولولي، ځکه یوازینی لاره همدا ده چې دوی د تشویش نه، د مشکلاتو نه خلاصون پیدا کړي. دوی باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه یو ښه راتلونکی ولري، د یو ښه راتلونکي لپاره باید دوی پلان ولري، ځکه که دوی هر څومره تشویش وکړي، که هر څومره مشکلات په ژوند کې ورته زیاتېږي، دوی باید د خپل وړاندې مبارزه وکړي، ځکه هېڅ بله لار نه لري. او ځوانان خو یو داسې یو قشر ده چې هېواد ولس هر څه په دوی باندې ولاړ دي، راتلونکی دوی ته تمه ده. نو زما غوښتنه، جدي غوښتنه ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید دغه تشویشونه نه ډډه وکړي، دوی باید ځان په مطالعه یا په زده کړو باندې مصروف کړي، او دوی کوشش وکړي چې د ځان لپاره داسې یو کار پیدا کړي چې په هغه کې بوخت اوسي، او دغه سره د دې هغه تشویشونه رفعي او د مشکلاتو څخه لرې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
شفیع الله عزیزی وای کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل ګډوډ وي، په پاکستان کې افغان ځوانان د یاد هیواد د پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د عزیزی خبرې په مرکه کې اورو.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي، په خصوصا هغه ځوانان چې لکه خبرنگاران دي یا مدني فعالان دي یا د حقوق بشر مدافعان دي، دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی اوس داسې باواز ډیپریشن کې دي، کورو کې دي، د کور نه بیرون نه وځي، په سختو مشکلاتو کې دلته زندگی کې. البته اقتصادي مشکلات هم ورسره دي چې دوی نشي کولای یعنی هغه خپل روزمره زندگی پاکستان کې مشکل وي سي. نو هغه کوم بودیجه چې دوی درلوده یا راغلي وو، کوم نهادونو چې دوی سره کومک کوو، بخش البته هغه هم اوس قرباني درېدلي دي. متاسفانه د دوه کالو نه زیات چې دلته پاکستان کې ځوانان پاتې، او دوی د سختو ستونزو سره خلاصه پنجه لري.
بله، کړي ځان پاک لره توای څه وخت پاکستان ته لاړی، څه رقم لاړی او ځوان مو څه رقم تیریږي؟
موږ خو په 2022 کال کې یعنی شپږ میاشتې پس سقوط د کابل نه پاکستان ته په قانوني توګه د تورها لارې نه راغلي یاست. یعنی په 1 مارچ 2022 کې هغه وخت شرایط لږ ښه وو، لږ افغانانو ته ښه وو، دومره زیات مشکلات د هاخوا ته دا نوی کوم حکومت چې راغلی وو، د دې مناسباتو مو سره ښه وو، دومره افغانانو ته په بده سترګه نه کتل. ولې متاسفانه ورځ تر ورځې خرابېدو شو، یعنی کور په کور تلاشیګانې شروع شوې، همداسې ځوانانو یا د افغانانو ځورول شروع شول. یعنی یو شپږ میاشتې ښه وو، پس د هغې ډېر په مشکلاتو او په ستونزو باندې. اوس هم ټول افغانان چې دلته زندگی کوي، یا زه خپله شخصا چې زه دلته یم، یعنی بېخي راته پاکستان داسې خسته کن شوی دی، ډېر زیات خسته دی. هغه سابقه پاکستان نه دی چې مونږ به ویل اول چې راغلي وو. اوس یعنی مختلف مختلف قضیه د افغانانو په نوم باندې راپاسي دي او مختلف مشکلات موږ ته پیدا کوي. همداسې ملک مخکې به چې اشاره وکړه د اقتصاد نشتوال یا کوم مصارف ډېر زیات شي، هغه وخت کې چې موږ راغلي موږ به $100 ماتول، یعنی 14,000 کلدارې به کېدلې، اوس تقریبا 15,000 ته رسېدلي دي. یعنې قیمتي خپل په اوج کې رسېدلي ده، همداسې کار تیل د کور کرایه ټول داسې قیمت شوي دي. نو دلته د سختو مشکلاتو نه تنها زه، ټول افغانان متاسفانه لاسو ګرېوان دي.
بله، تاسو له اقتصادي مشکلات نه یادونه وکړل، مصارف څه ډول پوره کوئ، هلته کار کوئ، ځان سره مو پیسې وړی وي، کوم څوک کومک در سره کوي، ورځنی ژوند څه رقم مخکې بیایي؟
هیڅوک کومک نه کوي. یو تعداد افغانان چې دلته زندګي کوي هغوی بعضې فامیلونه په امریکې یا په اروپا کې دا ځایو کې چې دي هغوی سره نختي کومک کوي. متاسفانه اول زه خپله ما سره څوک کومک نه کوي، په دې چې زموږ ډېر فامیلونه خواته نشته دي. کوم ګاډی مو یا موټر مو چې درلود په افغانستان کې هغه هم ګراو کړل، خپل مشکلات مو تر اوسه پورې دلته پرې وچلول. بیا پس د هغې نه بعضې داسې نهادونه وو چې خبرنګاران ته کومک او هغه هم متاسفانه بند شو. نور داسې کوم عواید نشته چې مثلا لکه یونیسیار دی هم داسې نختي مرستې د مهاجرینو سره نه کوي. ولې انتظار باسو چې زموږ دا کارونه پروسس شي او کوم هېواد مو چې هدف ته هغې ته د خیره ورسي.
کراس ولې تاسو د افغانستان ژوند ته هلته مو څه کول، څه رقم مو خپل روزګار چلاوه کله چې تاسو په افغانستان کې وئ؟
افغانستان کې خو موږ په میډیا کې کار کوو، یعنی محلي رسنۍ مو مخکې وړلې، راډیوګانې په افغانستان شمال کې، همداسې په کابل کې هم موږ یو لوکل سټېشن درلود چې هلته مو کارونه مخکې وړل. متاسفانه کله چې د نوي کسان یا نوی حکومت افغانستان کې راغی، هغه کوم دونران چې د بهر نه راتلل دلته رسنیزې پروژې تطبیقولې، متاسفانه هغه ټول لاړل، رسنۍ همداسې پاتې شوې. هغه کوم مسیجونه چې د راډیوګانو نشرېدل د هغه له طریق د موږ خپل مصارف او اصول زندګي مخکې وړل. متاسفانه اوس هیڅ هم نشته، صرف هغه د رسنیو نوم پاتې دی او ډېرې رسنۍ په افغانستان کې د لاسه ورکړي دي. نه تنها د امنیتي ستونزو د لاسه، بلکې د اقتصادي لحاظ موږ راویا سلنه زیات هم رسنۍ په افغانستان کې لاسه ورکړي.
کله چې تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکړه په افغانستان کې، یوازې اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې وطن پرېږدئ که نور مشکلات هم وو؟
متاسفانه نور مشکلات هم وو. تاسو ته معلوم دي چې رسنیو ته خو داسې بعضې مشکلات هم دي، یعنی کسان چې د جمهوریت په وخت کې وو چې موږ کار کوو، خپل مخالفین درلودل، نه تنها طالبان، خپله د محلي زورمندانو هم د خپله رسنیو ته خنډ و. متاسفانه چې هغه د پامیانه شکل تاسو ته ووایم، د شیطانۍ په رقم باندې، یعنی رسنیو مسؤلین، د رسنیو خبرنګاران، هغه نخبګان زموږ ګیر کې ورکول کېدل. متاسفانه چې تاسو ته اوس هم معلوم دی چې موږ ډېر خبرنګاران هم د اوس هم افغانستان په زندانونو کې لرو. نو دا موږ یو ډیپریشن و. دوم لاول دا و چې جنکۍ وي زموږ په کورو کې، هغې هم دغه اندېښنه ښودله چې زموږ به د تعلیم څنګه شي.
که تاسو د یو ځوان په صفت راته وایي، کله چې یو څوک مهاجر کېږي، هغه هم بیا ګاونډي ملک ته ورځي، بیا دا ډول چلند سره کېږي لکه تاسو چې مخکې په خبرو کې ویل، دا له انساني اړخه، له بشري اړخه څنګه ارزوئ؟
جهان ته چې کوم مهاجر سفر کوي، زی باید هغه خپل د حق حقوق، هغه بشري حقوقونه، هغه برخوردار وسي. متاسفانه دا خو زموږ همسایګان دي، باید دغې ډېره لویه موږ ته خلاص وای. خو متاسفانه هغه مشکلات چې دی د نوي حکومت سره دا خواته لري، هغه په فشارونو په موږ باندې راوړي، په هغه سابقه مهاجرینو باندې راوړي. حکومتي ستونزې دي، نه باید پاکستان خلک او د افغانستان خلک په منځ کې دی یو دښمني واچوي. حکومتونه خپل په منځ کې چې هر څه لري لري دي، یعنی عام خلک دي په منځ کې نه اچوي. دا ځای نه راغلي مجبوره شوي پاکستان ته، ویجې دې ورته تمدید کړي، ودې نه ځوروي.
بله، که په آخر کې تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې کله دوی له یو ځای نه بې ځایه کېږي، هغه هر ملک وي هلته ځي، څه رقم له ځوان سره سازش وکړي تر څو کومې ستونزې چې مخته راځي دوی ورته تسلیم نه سي او بریالي مخکې لاړ سي؟
ټوله دنیا یو ده، اسمان یو دی. تاسو داسې فکر مه کوئ تاسو ته بې ناستئ، کار وکړئ. چې هر مسله لرئ، هماغه مسله کې بېرته ځان واچوئ، کار وکړئ. که کوم هېواد پیسه کرنسي ډېره ټیټه وي، هلته کار وکړئ، خپل زندګي مخکې ویسئ. که جیګه وي، هلته کار وکړئ. یعنې هېڅکله بېکاره مه کینئ. په سره د دې چې تاسو تحصیل کوئ، خپل تحصیلات مخکې کوئ، تاسو خپل روزمره زندګي مخکې ویسئ. ډېر خبرنګار ځوانان چې زه دلته ګورم، ډېر همداسې ډیپریشن مرض باندې اخته شوي دي. متاسفانه دا رواني مشکلات ډېر ډیر زیات دي. خو هغه ته همیشه ما دا ویلي دي چې تاسو ډیر فکر مه کوئ، سوچ مه کوئ، که په افغانستان کې وي دا زندگی به تیرېدل، که په هر ځای کې اوسئ نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې آینده د اولادونو د کورنۍ زندگی څنګه کېږي. نو که ډیر تاسو بیا فشار راځي نو تاسو بهر ته وځئ، بارکو باندې وګرځئ. خو متاسفانه هغې لږ ډارې د پولیس د دې گرفتاریانو نه، مشکلاتو نه، دا خپل یو ډیپریشن دی. نو بیا مې د دې ته پیغام همدا دی چې تاسو ډیر فکر مه کوئ، ډیر فکر مه کوئ چې آینده به څنګه شي. بس نو الله مهربان دی، انشاءالله چې آینده به ښه وي. نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې فزیکي کارونه ورسره وکړئ، لکه سپورت، لکه منډه او همداسې پار بخش کې تاسو کولی شي د جسماني حرکت وکړئ تر څو دا ستاسو ډیپریشن او کوم رواني ستونزې چې دي حل شي.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پارزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او بي ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله. نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ تر منځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینی اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهمې موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وشو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و، او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګرانه پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانۍ حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندۍ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو 28 حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله وویلی چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه سو او وفات سو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډېر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان سوي وه هغه خوشي کړل سوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته 28 عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایی البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوی او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوی. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلېدل. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتی د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتی نو سکه هم یوازې د دغه ملک دا جاری سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه یې دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمد شاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمد شاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمور شاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمور شاه شل کلنه واکمنی تیمور شاه چې په 1100 هجری لمریز کال چې د 1200 کال کې زیږیدلی و د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمور شاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمور شاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمور شاه د واکمنۍ پیر په بریا و او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیګ سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمور شاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمور شاه یو لویه تېروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمور شاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1193 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمور شاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وروڼه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1193 زیږدیز کال کې چې د 1121 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمور شاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې قاجار فتح علي شاه تحال شاہ ہم د شاہ زمان دوڑنو ترمنز لا مخالفتونو او بیتون نگاٹا پورتا کڑا او پا مالیا او پا اوزیم رستو شاہزادہ محمود پا ہیرات کی وحد سوا د مخورو او بانفذو خلگو خپا کول پا سمکی شکارا او پوټو لاس وهنو او کورنیو خپل منځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه نا څه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکال پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو، هله د چین ننای درس ترته پزره پوری تمام شوی وي. پاندې هلال تاسو مغوښتنه داده چې د درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. ته خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پاک کی زمر هم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی وزونو زکا ماوی سبتا تیادیم تانا فکر چر تکڑے پریزادیم پلر مال منم ورکرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستی خکارو تاوزا اصل کیم زاوزا هستی خکارو تاوزا هستی خکارو تاوزا اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز اصل کیم زوز
کارو تاوزه اصل کیم زاوزه.